السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. نن چهارشنبه د 1993 لمریز کال د دلوی 15 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري له 4 سره برابر ده. دا خبری مجله د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پترس کې اوري چې اروپای ټولنه له افغانستان سره د نویو همکاریو او تازه مرستو ژمنه وکړه او وروسته تر هغې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې د اردن یرغمل شوی پیلوټ ووژه هیواد ویلي چې هغه زندانی میرمن به اعدام کړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. دا او نور د دې نیم ساعت خپرونې په جریان کې اوري. خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه. اروپای اتحادیه غواړي له افغانستان سره نوې ملګرتیا پیل کړي. د خوست او لوګر ولایتونو د عامې روغتیا مسؤلان وایي په دې ولایتونو کې سږ کال د ماشومانو مړینه 40% کې زیاته شوې ده او اردن ویلي د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د دې هیواد د یرغمل شوي پیلوټ د سوځولو په بدل کې به د تروریزم په تړاو زنداني ښځه اعدام کړي. خبرونو تفصیل. اروپای اتحادیه غواړي له افغانستان سره نوې ملګرتیا پیل کړي. پر دې موضوع د اروپای اتحادیه ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو پر مهال خبرې وکړې. د اروپای اتحادیه او هیئت د ښاغلي ملبن په مشرۍ پرون په ارک کې له جمهور رئیس غنی سره ولیدل. د اروپای اتحادیه د سفیر دفتر د دې لیدنې وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې اروپای اتحادیه د افغانستان دایمي ملګری ده او د اتحادیه مرستې به په استثنایي سطحه له افغانستان سره دوام وکړي. د خوست او لوګر ولایتونو د عامې روغتیا مسؤلان وایي په دې ولایتونو کې سږ کال د ماشومانو مړینه 40% کې زیاته شوې ده. د دغو ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو چارواکي وایي د خوست او لوګر ولایتونو په ډیرو برخو کې د ناامنیو له امله خلک له روغتیایي خدماتو څخه ګټه نشي اخیستلی. د خوست عامې روغتیا رئیس هدایت الله حمیدی ازادي راډیو ته ویل
په خوست ولایت کې د ماشومانو پیښې شاوخوا 10% زیاتې شوې دي. یو لامل یې دا دی چې له شمالي وزیرستان څخه نږدې 10,000 کورنۍ خوست ته راغلي. بل لامل یې دا دی چې موږ په ولسوالیو کې روغتونونه نه لرو. په جدي میاشت کې د مړینې 15 پیښې لیدل شوې دي.
په خوست او لوګر ولایتونو کې یوازې د سینه او بغل د ناروغۍ له امله شاوخوا 900 ماشومان مړه شوي دي. اردن ګواښ کړی دی چې د ځان وژنې د برید د پلان په تور زنداني ساجده الرشاوي به اعدام کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د انټرنیټ لارې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځې ډلې لخوا په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاره شوه چې هغه اردنی پیلوټ چې 13 دسمبر میاشت کې یرغمل شوی و د دې ډلې د غړو لخوا ژوندی سوځول شوی دی. دا ویډیو یرغمل شوی کس کاره کوي چې په داسې حال کې د اور په لمبو کې محاصره ده چې په یو فلزي قفس کې ولاړ دی. کسبه له هغه وروسته یرغمل شو چې د F-14 ډوله جنگي الوتکه د دسمبر 23 د سوریې په ریقه ښار کې راولویده. کساس به د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې هوایي بمباري کولې. دا حمله د دې سخت دریځو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف د مبارزې برخه ده. پرون د اردن هوایي ځواک د الکساس به د وشل کېدو خبر تایید کړ. د ایران ولسمشر وایي د هیواد د اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو سره د خبرو په پروسه کې اختلافات کم شوي دي. حسن روحانی دا خبره تیره ورځ د ایران د پارلمان او قضایي قوې له مشرانو سره تر کتنې وروسته وکړه. د ایران دولتي خبري رسنیو د حسن روحانی له قوله ویلي چې د نړۍ له قوتونو سره په ځینو برخو کې لوی اختلافات موجود چې اوس حل شوي دي. ایران او د نړۍ شپږو قوتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي او پراخ بنسټه موافقې لپاره د راتلونکي جون میاشت 1.5 نیټه د وروستي مهلت په توګه ټاکلې ده. د کاناډا پولیسو په اوتاوا کې یو سړی د تروریستي ډلې سره د تړاو په تور نیولی دی. د کاناډا پولیسو د فبروري په 3 په یو اعلامیه کې ویلي چې 25 اوسو پیشدری د تروریستي ډلې سره په عملیاتو کې د همکارۍ په تور نیول شوی دی. داسې ویل کېږي چې نوموړی د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې سره تړاو لري. د دوو نورو کسانو 23 خدر خالب او د غراس 30 جان مګوایر په اړه هم د تورونو اعلان شوی چې اوس له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو په مقصد له کاناډا څخه بهر دي. میګوایر په بهر کې د اسلامي دولت په نامه ډلې په یو ویډیو کې هم څرګند شوی دی چې د ریپورټونو له مخې کېدای شي په دې وروستیو کې وشل شوی وي.
د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو پام کړئ د هیواد د سولوی ښارونو د هوا حالاتو ته چې نن به غزنی ښار نسبت تر نورو ښارونو سړه هوا ولري. په دغه ښار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي اته. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه نه او ټیټه منفي درې. کندهار کې به آسمان نیم وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه نولس او ټیټه څلور. هرات کې به آسمان د پرون ورځې په شان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یویشت او ټیټه شپږ. مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه شپاړس او ټیټه و. او جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه ولس او ټیټه شپږ.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. اروپای ټولنه غواړي له افغانستان سره خپل اړیکې نوې کړي. په دې اړه په همدې خبری مجله کې تفصیل اورئ. د کورنیو چارو وزارت دا ردوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د حکومت وسلوالو مخالفانو نفوذ کړی. د چارو کارپوهان بیا وایي چې د دې کار د مخنیوي لپاره استخباراتي لارې چارې باید ولټول شي.
بهترین لارې ما پاتیده د استخباراتو او کلتور دانو تقویه ده.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په خوست او لوګر ولایت کې د ماشومانو په مړینه کې څلوېخت په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو خونه وایي په ګمرکونو کې د ګاونډیو هیوادونو د سلاکارانو موجودیت د ګمرکي چارو د پراختیا مخه نیولې ده. د اسلامي دولت لخوا د یو اردني پیلوټ وژل او د اردن لخوا د ګواښ په اړه په همدې خبري مجله کې تفصیل اوریدلی شي. او د ژوند رنګونه بیا د خپرونې په پای کې دا ساتي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. اروپایي ټولنه غواړي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې نوې کړي. دا خبره په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي او د اروپایي اتحادیې د پلاوي مشر فرانس مایکل میلبن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې پر مهال کړې ده. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل هیواد کې د اروپایي اتحادیې لخوا د نوي همکاریو هرکلی وکړ. ولسمشر پرون افغانستان ته د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي او د اروپایي اتحادیې د پلاوي مشر فرانس مایکل میلبن سره وکتل. دوی په راتلونکو کې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د همکاریو په اړه د اروپایي ټولنې نوي دولت نوي ملتیا تر شعار لاندې خبرې وکړې. د سفیر میلبن دفتر له دې غونډې وروسته یو اعلامیه خپره کړې چې له مخې میلبن ویلي اروپایي اتحادیه د افغانانو تل پاتې کېدونکې ملګرې ده او له افغانستان سره به زموږ مرستې په استثنایي کچه دوام وکړي. د نوي حکومت په جوړېدو سره موږ هیله من یو چې د ملګرو په توګه به اصلاحات راولو. یو نوی حکومت نوی روابط ته ضرورت لري. له ولسمشر غنی سره زما لیدل د اروپایي اتحادیه او افغانستان ترمنځ د نوي اړیکو پیل دی. د شاغلی میلبن په وینا اروپایي اتحادیه غواړي له افغانستان سره خپل ملګرتیا نوي کړي او له افغان حکومت سره به کار کوي تر څو له اروپایي اتحادیه سره د هیواد د ودانولو قرارداد ته لاره هواره سي. اعلامیه ذاتوي چې د هیواد د ودانولو قرارداد به له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو د خپلو اهدافو او پالیسیو ترسره کولو لپاره ظرفیت قوي کړي او په راتلونکو کې د پرمختګ لپاره په تدریجي ډول مسؤلیت واخلي. د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي ویلي موږ د افغان حکومت لخوا پر ځان د کېدو په اړه د پلان هرکلی کوو. دا پلان په بشپړ توګه اصلاحات وړاندې کوي او موږ د دې پلان تطبیق ته سترګې په لاره یو. د اعلامیه له مخې د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي زیاته کړې موږ د مرستې د لا اغېزمنولو لپاره د ولسمشر په لیدلوري کې ورسره ملګري یو او د دې لیدلوري د عملي کولو لپاره له ده سره کار کولو ته تیار یو. د اروپایي اتحادیه د دفتر څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه اتحادیه به له نورو مرستندوی هوادونو سره ګډې او منظمې همکاري ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه فشار اچوي چې د ټوکیو د ګډ مسؤلیت چوکاټ یا ټی ایم ای ایف باید بیرته تازه سي. د اروپایي اتحادیه سفیر میلبن وویل اروپایي اتحادیه افغانستان ته د ښه کار لپاره د مالی مرستو وړاندیز کوي او افغان حکومت تشویقوي چې د خپل کار ژر او ښه نتایج ولري.
دا ملالی بشیر پر راپور کې مو وریدل چې اروپای ټولنه غواړي له افغانستان سره خپل اړیکې نوي کړي. دا خبره په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي 13 ورځ په ار کې د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره د کتنې پر مهال وکړه.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. د کورنیو چارو وزارت وی چې په کندهار کې د پولیسو لخوا په خپل ملګرو ورسته حمله په دې معنی نه ده چې امنیتي ځواکونو په لیکو کې د حکومت وسلوالو مخالفانو نفوذ کړی وي. د دې وزارت چارواکي وی په روان میلادي کال کې د امنیتي ځواکونو د خپل منځي او حملو ګراف ټیټ شوی دی. خو په همدې حال کې 13 ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې بیا د پولیسو د وژل کېدو چې د خپل ملګري لخوا په ډز شوی دی د چارو د کارپوهانو پرګون هم پارولای دی. په دې نظر دی چې د دې کار د مخنیوي لپاره باید چې استخباراتي هڅې پراخ شي. په دې اړه ناجیه صاحب رپورټ لري.
سره له دې چې په کندهار کې د وو پولیسو له وژل کېدو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اندېښنې بې ځایه ګڼي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د پیښې په اړه پلټنې روانې دي، خو تر اوسه پکې د حکومت د وسلوالو مخالفانو د نفوذ خبره نه ده تایید شوې. ښاغلی دانش دا هم نه مني چې د افغان ځواکونو په لیکو کې دي د وسلوالو مخالفانو نفوذ ډیر شوی وي.
موږ خوشبختانه په دې یو کال کې هیڅ ډول داسې پیښه نه درلوده. دا په 1993 کال کې لومړنۍ پیښه ده چې د پولیسو په لیکو کې رامنځته کیږي. زه دا نه منم چې په دې برخه کې زیاتوالی راغلی دی، کاملا په دې برخه کې د پام وړ کمښت راغلی.
نوموړي وویل د پولیسو په لیکو کې د مخالفانو له نفوذ څخه د مخنیوي لپاره یې خپلې کشفي، نظارتي او استخباراتي برخې ډېرې کړې او داسې سیستم یې رامنځته کړی چې د استخدام پر مهال کسان سرل کېږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دوه پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او د یوې امنیتي پوستې د قومندان په ګډون یو پولیس ووژل. له دې څو ورځې وړاندې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو تن چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و درې امریکایي قراردادیان ووژل او یو بل یې ټپي کړ. د دې دواړو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست. هڅه مو وکړه چې په امنیتي ځواکونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د ملي امنیت د ریاست او د دفاع وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم ځواب را نکړل شو. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان د افغان ځواکونو خپلمنځي او په بهرنیو ځواکونو حملې د کشفي ادارو ناتواني په ګوته کوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي رادیو ته وویل چې د دوو حملو د مخنیوي لپاره باید کشفي او استخباراتي ادارې پیاوړي شي.
فقط بهترینه لارې ما تاکید د استخباراتو او کلتور غنو تکیاده او د بل طرفه مخالفین غوالي چې په هر شکل وی نفوذ وکړي او حتی درد سر یاتي مرګ روبل راولي.
افغان سړونکو وای حکومت باید د حملو د مخنیوي لپاره له امنیتي ځواکونو نه د استخدام پر مهال هر اخیز ضمانت واخلي. دوی وای د دې ډول حملو تکرار د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کوي او یو پر بل باور هم کمیږي.
تاسو لا پیغامونه نه.
سلام علیکم. زمون خدا غ پیغام دا اورورا دغلته رئیس د کانال راغله د کانال مکه درګرد خرسی او خلکو له امر کوي دا حکومت څنګه شاره نه پرسان حکومت ده کو اوس مونږ یو معمولی کارو کو غریب سړی کې اتکړای ما چول کیږي زندانی کیږي ما بس تمول کیږي او دا رئیس عبد جلال آباد د ولایت د کانال رئیس دې د ټول زمکه په چار دای باری کاو کوم خرڅ کړو په سمار خېلو کوم د دې د مخنیوي څوک نشته کډ افغانستان د دې د پلار دې
پندره هغه امنیتی وزه بيخي خراب را بتول ول سوالو ل امنیتی موشي بيخي وزه خراب ل اردو والا نشد ل کلاړ شیل د طالبان ور فراوزی علاله ولې مشکلات بيخي زیات شوی دي د ننګرهار په سر باندې بيخم نه خراب شوی لوړ سرواګونه دا غواړي چې ننګرهار کې امنیت راوي اردو والا هم سهل چې کول خاران اړ شي.
په ننګرهار کې مو د امنیتي وضعیت او د غلطه د مزکو د غصب د ادعاو په اړه د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اوریدل. پامکړې د مهمو خبرونو لنډیستا. اروپای ټولنه غواړي چې افغانستان سره نوې ملګرتیا پیل کړي. دا خبره د اروپای ټولنې استازي تیر ورځ په ارکه د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره د کتنې پر مهال وکړه. د خوست او لوګر ولایتونو د امیر روغتیا مسؤلان وایي چې په دې ولایتونو کې سږ کال د کوچنیانو مړینه سلویخت په سلو کې لوړه شوې ده. اردن ګواښ کړی چې د ځان وژنې د برید د پلان په تور زنداني ساجده الرشاوي بچی اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه اعدام کړي. تر دې مخکې اسلامي دولت ډلې په ویډیو کې ښکاره کړې ده چې اردنی پیلوټ چې د ډلې په ډسمبر میاشت کې نیولی و په اور سوځول کېږي. ایران ولسمشر وایي د هیواد د اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو سره د خبرو په پروسه کې اختلافات کم شوي دي. او د کاناډا پولیسو په اوتاوا کې یو سړی د تروریستي ډلې سره د تړاو په تور نیولې دی. کاناډایي چارواکي وایي چې شک کېږي چې دغه نیول شوی کس د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې سره ارتباط لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. جناقه الکوزي د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستي او د افغانستان په اړه د ځینو مهمو مقالو برخې دروروي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه مضمون خبر کړی او سرلیک ورکړی. غنی، یو ان ډی پی او نیویارک ټایمز د پولیسو د معاشونو مسله جدي ګڼلې. خبرونه لیکي نیویارک ټایمز اوسپانې څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغان پولیسو لپاره د نړیوالو مالي مرستو په کار کې د ښه مدیریت او اصلاحاتو لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي. جمهور رئیس غنی په ډسمبر میاشت کې وړاندیز کړی و چې د پولیسو د معاشونو او تمویل مسؤلیت د ملګرو ملتونو له پراختیایي ادارې څخه افغان حکومت ته انتقال شي. د ملګرو ملتونو دې ادارې له 2002 کال راهیسې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالو مرستو چارې تنظیمولې. نیویارک ټایمز ورسپانې د ملګرو ملتونو له پراختیایي ادارې څخه ملاتړ کړی او لیکي دې ادارې افغان پولیسو ته د سلونو میلیونو ډالرو د رسولو چارې د نظم او قانون صندوق له لارې په ډېر ښه او مسؤلانه ډول ترسره کړي دي. خو فارن پالیسي خبرونه لیکي نیویارک ټایمز ورسپانه په دې اړه زیات معلومات نه لري او حقیقت دا ده چې له ډېرې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی د نظم او قانون صندوق باندې د څار توان له لاسه ورکړی. په دې کار کې زیاتې بې نظمۍ موجودې وي او پیسې پکې بې ځایه شوي دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکو ادارې یا سیګار په یو روسي راپور کې په افغان پولیسو کې د بې نظمۍ د څار او کنټرول د نشټوالي ناسمو معلوماتو ورکولو په غیر واقعي ډول د پولیسو د جذب او جلب د شمیر خودرو او د معاشونو د ناسمې ټاکنې ستونزې په ګوته کړې وي. فارن پالیسی زیاتوي سیګار ویلي و چې درې لکو کسانو ته د پولیسو د هویت کارتونه اجرا شوي او دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو شمیر 1,50,000 دی. سیګار دې نتیجې ته رسېدلی چې د نظم او قانون صندوق د څار لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د مامورینو هلې ځلې سالمې نه وې او د لګښتونو لپاره یې کافي اسناد نه درلودل. په خپله دې ادارې هم د نظم او قانون صندوق په کارونو انتقادونه کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د نومبر میاشتې راپور کې لیکلي و چې د افغان پولیسو په معاشونو کې بې نظمۍ موجودې دي او د څارنې چارې د قناعت وړ نه وي بللې. فارن پالیسي دغه راز لیکي نیویارک ټایمز ورسپانې په دې حقیقت هم سترګې پټې کړي چې د نظم او قانون صندوق د یو ان ډی پی لپاره په اصطلاح یوه لنګه غوا وه. خبرونه وړاندې لیکي د دې صندوق په اړه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی اندېښنې بې ځایه نه دي او په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو د بې ځایه لګېدو په اړه د هغه خفګان د درک وړ دی. کریسچن ساینس مانیټر ورسپانې په افغانستان کې د سړکونو بیا رغونې ته اشاره کړې او د مضمون په یوه برخه کې د محمد طاهر په نامه یو 18 کلن افغان خبرې راخیستې چې وایي د کور د مخې سړک به تل وران ویجاړ وو او په ژمي کې به یې بوټونه په خټو کې ککړ وو. دی وایي ټاکسي موټر چلوونکي به هم د ناروغانو د انتقال لپاره د دوی کوڅې ته نه تلل. خو 10 میاشتې وړاندې د طاهر د کوڅې سړک د افغان حکومت او جاپان په همکارۍ پوخ او قیر شو او د زیات شمېر اوسېدونکو په ژوند کې بدلون رامنځته کړ.
په خوست او لوګر ولایتونو کې د 900 ماشومان مړه کېدل سږ کال د ماشومانو په مړینه کې 40% زیاتوالی ښیي او د دې ولایتونو د امیر روغتیا مسؤلان هم اندېښمن کړي. د دې ولایتونو د امیر روغتیا ریاستونو مسؤلان وایي چې د خوست او لوګر ولایتونو په ډیری برخو کې د ناامنیو له امله خلک له روغتیایي خدماتو څخه ګټه نشي اخیستلی. محمد ویس سمین په رپورټ لري.
سږ کال په خوست او لوګر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره ښه کال نه و. د دغه ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونه د ماشومانو د مړینې د 40% زیاتوالي له امله اندېښمن دي. د دغو ریاستونو په وینا د دې ولایتونو په ډیرو کلیو کې د امنیت او د ماشومانو د روغتونونو نشتوالي له امله سکال ماشومان مړه شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست معلوماتو له مخې یوازې د روان کال په جدي میاشت کې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې یو اتیا ماشومان چې روغتیایي خدمتونو ته یې لاسرسی نه درلود د سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د خوست د عامې روغتیا رئیس هدایت الله حمیدي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت ډیری اوسیدونکي نشي کولای د ناامنیو له امله له کلیو څخه مرکز ته راشي او په کلیو کې د دغو خلکو لپاره د روغتونونو نه موجودیت یوه جدي ستونزه ده.
په خوست ولایت کې د ماشومانو پیښې شاوخوا 10% زیاتې سوي دي. یو لامل یې دا دی چې له شمالي وزیرستان څخه نږدې 10,000 کورنۍ خوست ته راغلي. بل لامل یې دا دی چې موږ په ولسوالیو کې روغتونونه نه لرو. په جدي میاشت کې د مړینې 15% پیښې لیدل سوي دي.
د سینه بغل ناروغۍ له امله د ماشومانو د مړینې په هکله اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ویل شوي سږ کال په لوګر او خوست ولایتونو کې د دغه ناروغۍ له امله شاوخوا 900 ماشومان مړه شوي دي. له پرله پسې ټلیفوني اړیکو سره سره بیا هم د عامې روغتیا وزارت مسؤلین په دې برخه کې خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو د لوګر ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سینه بغل ناروغۍ له امله د ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. د لوګر د عامې روغتیا رئیس محمد ظریف نایب خیل ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د سینه بغل ناروغۍ 4,022 پېښې ثبت شوي دي چې له تیر کال څخه یې شمیر زیات دی. ښاغلی نایب خیل د ماشومانو په منځ کې د دغه ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه په کورنیو کې فقر او په دې ولایت کې د درملنې د مرکزونو کموالی وباله. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي په سرحدي ولایتونو کې د وزیرستاني کډوالو څخه افغان ماشومانو ته د تنفسي ناروغیو انتقال نشي ردولی. د دغه ادارې ویاند نادر فرهاد وایي یاده شوې اداره هڅه کوي چې د دغو کډوالو لپاره روغتیایي خدمتونه زیات کړي څو له هغوی څخه د دې ولایت اوسیدونکو ته ویروسي ناروغۍ انتقال نشي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی په ګمرکونو کې د ګاونډیو هیوادونو د سلاکارانو موجودیت د ګمرکي چارو د پراختیا مخه نیسي. د مالیې وزارت چارواکي په ګمرکونو کې د ګاونډیو هیوادونو د سلاکارانو موجودیت خبره مني خو وایي چې اوس دغه ستونزه تر ډیره حده حل شوې ده. رحمت الله افغان په ریپورت لري.
په ګمرکونو او د عوایدو د راټولولو په ځایونو کې له اداري فساد او رشوت اخیستنې سربیره د ګاونډیو هیوادونو د سلاکارانو موجودیت هم افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په ګمرکونو کې د ګاونډیو هیوادونو له سلاکارانو مشوره اخیستل کیږي چې دې موضوع د افغانستان اقتصاد ته لویه ضربه رسولې. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزای له حکومت غواړي هر څومره چې ژر کېدای شي باید دې ستونزې ته رسیدګي وشي.
حضوري مشاورین و مشوره دهندگان همسایه باید
د گاونډیو هیوادونو د مشاورینو لاس باید لاوایدو څخه لند شي. لبد مرغه د گاونډیان دي چې زمونږ اقتصاد خرابوي. دوی باید په پالیسي جوړونه کې لاس ونه لري. لبد مرغه په تیرو ديار لسو کلونو کې هم په ګمرکونو او هم په وایدو کې بهرني سلاکران موجود وو. زه هیله من يم چې زمونږ پایداتي نظام کې د گاونډیو نظر ونه خستل شي. خو ښاغلی الکوزی دا ونه ویل چې د کومو هیوادونو او پتوم رشمیر کې بهرنی سلاکاران په ګمرکونو او د عوایدو راټولولو په برخه کې کار کوي. د عوایدو او مالیاتو له قانونه د سوداګرو بې خبري او د عوایدو د راټولولو د یو عصري سیستم نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل په ګمرکونو کې اداري فساد ته لاره هواره کړې ده. که څه هم د مالی وزارت چارواکي د هیواد په ګمرکونو کې د بهرنیو او په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو د سلاکارانو د موجودیت خبره مني خو وایي چې دغه موضوع تر ډیره حده حل شوې ده. د دې وزارت د ګمرکاتو او عوایدو عمومي رئیس ګل مقصود ثابت وایي چې دا محل د ګاونډیو هیوادونو یوازې یو سلاکار په یو ګمرکې کار کوي. یو وخت کې دغه خبره رښتیا وه. څو کله وړاندې بهرني مشاورین وو. اوس یو مثال کې الکوزي صاحب وویل چې شته موږ یې په اړه پلټنه کوو چې دا څه ډول کس دی او په مسؤلیت سره درته ویلی شم چې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو مشاور له موږ سره نشته او نه هم لاس لري.
دا په داسې حال کې ده چې د مالیې وزارت چارواکي وایي یاد وزارت په تیرو څو میاشتو کې د عوایدو راټولولو په برخه کې هغه هدف ته نه ده رسېدلی چې ټاکلی وو.
په تیر څه کم یو کال کې په هیواد کې انتخاباتي او سیاسي لانجې او د کابینې په خپل وخت نه معرفي کول له هیواده د بهرنیو سرتیرو وتل هغه موضوعات دي چې د افغانستان ګمرکي عواید یې رقم کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلامي دولت په نامه سخدري زو له خوا پرون یو ویډیو خپره شو چې پکې د دې ډلې غړي یو کس ژوندې سوځوي. ویډیو ادا کوي چې د یرغمل شوی اردنی پیلوټ ماز الکساس بده چې د دسمبر په میاشت کې پریقا خار کې د داعش د سخدري زو له خوا یرغمل شوی و. د اردن پاوس د دې مړینې تایید کړی او وایي چې د کساس بد مړینې د غچ اخیستلو په مقصد به ځانمرګې بریدګر ساجده الرشاوي اعدام کړي. ملالۍ بشیر په رپورټ لري.
پرون د انټرنیټ لارې په خبرېستوي یو ویډیو کې د داعش سخت دریځ ادعا کوي چې یرغمل شوی اردنی پیلوټ یې وژلی دی. په ویډیو کې ښکاري چې معاذ الکساس با په یوه فلزي کپاس کې د اور په لمبو کې ولاړ دی. د اردن ځواکونو د کساس با د مړینې خبر تایید کړی. د اردن دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د داعش غړیو الکساس با یو میاشت مخکې د جنوري په درېمه وژلی و. د تلویزیون د راپور له مخې کساس با له هغه وخت مخکې وژل شوی و چې د داعش غړیو په اردن کې بندي د عراقي ځانمرګ بریدګري په بدل کې د پانی خبريال دره خوش کول وړاندیز کړي وو. د امریکا د استخباراتو چارواکو ویل دوی په دې اړه پلټنې کوي چې دا ویډیو چیرې جوړه شوې ده. د اردن امنیتي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس او رويټرز خبري اژانس ته ویل چې دوی به نن عراقي ځانمرګ بریدګر د کساس بد مړینې د غچ اخیستلو په مقصد ووجني. د اسلامي دولت سخت دریځ غوښتنه کړې و چې د کساس با په بدل کې ساجده الرشاوي را خوش کړي چې ور باندې د اعدام حکم هم سوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته ویل زما په فکر موږ په نړیوال ائتلاف کې خپل ژمنې او د چمتووالي کچه غبرګو تر څو اطمینان ترلاسه کړو چې باید د اسلامي دولت سخت دریځ ډله کمزورې سي او اخر ماته سي. په اعدام محکومه ساجده الرشاوي په 2015 کال کې په داسې حال کې نیول سوی و چې غوښتل یې په اردن کې په خپل ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودي. ساجده د القاعده له هغو مشرانو سره اړیکې لري چې وروسته د اسلامي دولت ډلې مشران سول. کساس به د داعش د غړیو لخوا هغه وخت یرغمل سو چې د اف 14 الوتکه د دسمبر په 24مه د سوریې رقه ښار ته نږدې نسکوره سوه. کساس به د داعش پر وړاندې په هغو هوایي حملو کې برخه اخیسته چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا ترسره کېدې.
د ژوند رنگونه
تاسو ما ول نمبر ته واخلې.
زما حاجی نوم حاجی تراب.
حاجی صاحب دا چی شي دکان لره؟
دا پیالو چې پیچې دی وای.
ها ها وو دغه چینک پیالې او دغه
او پدسونه او ترموزونه او هر قسم مزرته د سرخانه جاپاني
کاینې دی آشپزخانی
اسیسټنټ د واجب ټول مسرشتم.
ښه ښه څومره وخت کې دا دکان مو کړی؟
تقریبا 15 کال کې.
15 کال همدغه منډه کې کابل.
همدې منډه کابل کې.
ښه نو څنګه دې کاروبار مو؟
بلکې فضل د خدای پاک دې کړ هر څه کې پرمانه دي.
ښه دغه
غنی حکومت ګرې شنه بازار ست شوی دا بیروپا د انتخابات مون کار خراب کړي.
دا انتخابات نو ولا خلک ډیر
خراب کړي ډیر خراب کړي. خداوند کوي په خیر جوړ کی.
امين
ان شاء الله به کار پته شل کی.
امين
او د کاري بو کې ان شاء الله کار کار کاروبارو
ښه
ښه ډیر بختور کوم دې هغه وخت دې کاروبارو
ښه ځا خو دې دم بختور کی دې تاسو کار داسې دی چې د شیشې لوخي ډیر دی او دې ماتې دو هغه پکې وی ډار نو
هغه ما دې ځکه دا ما دې نه سمو ته احتیاط کوو
کله چې بل زین راوړې نو ماتې کی نه
ماتې کم ماتې د فرانسې زموږ مال لږ کم ماتې
ښه فرانسې نه نور کوم یو دن نه راوړې
فرانسې د دوبۍ نه چین نه او د زیات دو چین مې نه ترکی مې زموږ سره
خاوس خو جام هم د نو جمی سره به مو کاروبار لا خراب
ما خاکم مخکې دغه پنځه پیسې کاروبار کم شې مې جمی
ښه یی دې کم ځای
من جلال آباد
ښه جلال نو دغه سي دکان جلال آباد کې نه چلیږي
ځلې ګاندم ځلې ګاندم دکان نشته
ښه دا نو ورن را چا پیر یی
ادم کورم له زیات کار نو ادم کورن زیات زوکه زیات جادال زیات دي
ښه
له جادال زکه زیات مون
او کورن هم بیا تل دي کدلته
اندر دم کورن کاتي پروان کې
ښه دغه تاسې خو لس کاله وایئ چې دغه دوکان لرو، چا ته مو تر اوسه داسې سخته غصه راغلې ورباندې قار شوي یې؟
قار نه کوم، قار چوکه من کاروبار قار څه نه کېږي، قار کې من فایده نه شم، خسته کېږي.
که داسې کومه پېښه شوې وي چې ګاک نه پازاب شوي وایي؟
نه نه زه پازاب کوم، بل ځای کې سودا واخله، خیر بل ځای بازار وګورم.
یعنې هغه وروستۍ غصه مو همدا وي ورته وایي چې بل ځای واخله،
بل ځای واخله، بل ځای وګورم، بازار وګوره، شکه بازار همدا ورته وایي. مزدور نه
ښه دا خو ولی تاسې په زړه کښې رحم ډېر دی.
خامخار د افغانستان خر بېڅه یو وخت ټول جهاد تکلیفونه تېر شو، جنګونه تېر شو، بیا موږ هم څه خفه کړو، بیا کار خرابېږي.
نو یعنې اوس مینه په کار؟
مینه زیاته، مینه په کار، مینه ښه شی ده.
بس ډېره مننه، خوشحاله اوسه.
تاسې خدای خوشحاله.